کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 50مه کلیزه لمانځي.
دوی مینی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما څنګهړي مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو لپاره کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پرېکړه د ښځو له حقونو یو بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خوند اثرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه لخوا وژل شوې ده. نامعلومو وسلو والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوکه پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې اثرونه پرې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه مېرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلې دی. د اسرائیل پوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې وشتلې دي. ول شوې دي دغه توغندې د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې. د پیښې داسې وخت کې چې روانه ونې په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیلو پولیسو چاپي واچولې. د غزې له بیلابیل برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوې دي چې اسرائیلو وویل جیټ الوتکو یې لس هدفونه وشتل شي. په هغه کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې هم شاملې وي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحه د بلی دیوی بلی ساحه د نیولو لپاره د یو بل د پوزیان د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نمرې کرښې پوګدو کې څه باندې څلوي حمله شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغه اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانه اونۍ کې د ناټو او امریکا د پلانونو په اړه انتی او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تخت په حال کې و په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رقمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او یو بل یې ټپي کړ. چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا د لوی لارې د ګزمی افسر روسه دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزاویل کې داسې وخت رامنځته شوه چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وي.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د آزادی ملمه دی زنګړی پروگرام ته مو زه فریدا سیال هر کله کو. نن په دې پروگرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه همدارنګ د هغې د زده کړو او د چې څرنګ دې مقام ته رسیدلې په دې ځانګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایل کې ستړي مشي په خیر راغلی. راځئ چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښ د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ده څه پښ کړې ده.
ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې کله چې خونځي ته تللی د همدې خونځي نه وایي پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه ته وایي د ماشوم توپ د خاطرونو وایي نمرې زلچا خوانځي ته بوتلې.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې او بخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړی وکړي، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو. ښه خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د خونځي د دوري یا پټولې کې د مکتب د دوري ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وای، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي، اوس هم د مکتب د دوري کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډیر ځلی داسې کیږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلی داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فای ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و آشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دی خوا د تګ و د راتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشحاله دوره وه، او د ډیرو سره یې روابط لرو او لرم، او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ستاسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ستاسي کورنۍ روښان فکر وه؟
زما دا خبره چې کوم، زما په اصطلاح یو مور و، معنا یې دا ده چې یو مور په دی وایم چې موږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام یې لوړ زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه، او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشري خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسو په خپله
ستاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود کپلار؟
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطي ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور پر یاګان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مندي الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس ده بے پلارے کول اگر چی ماما گانو نور کاکا گانو ہاتھ ما پلار پلار بھی بے چی تشریف راوڑو نو خاص ہاتھ او خاص توجہ او د تمام ورونو نا کچیر تا میں غلط تکڑی نی پلار زدوس لرلر اللہ تعالی دے تمام مر سر او بخی نو آغا دوارو ہاتھ کول.
ڈاکٹر صاحب دا لوڑ زدکڑ پارم رہتا ہوئی تاسی ولی تصمیم بنیو چی لہوات نا بہر زدکڑی وکڑی؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادیې و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي، یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي دته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف جو شاوخوا ته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازیو پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبخي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون لوی سره والا، او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آغا مسای او نور داسې ملګری او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستانو چې تر ډیره حد پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر ادا دی چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حد پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا میں نو پلار تا مراجعہ اکرلا و پلار راتا ویلی حتمان غواری چلار شیم آلی و لازم بس چاہتا را وغا گیدل او بیا ماتا ویلی چی ورشی حالتا چیز ور اغلما ماتا ویلی دغا فورما یا صفا فورما و داوی خانا پوری کن نو بیا میں یا دو اکسم راکا اکسم میں چی ورطا ورک ویزا زا پا مخدی خانو بیا زرطا زنگو بس یو ہفتہ بعد رات زنگ را گئی چھ سبا تا سار پر نہ بجو دی پرواز چھ می مور تا وے لی او چھ می پلار تا وے لی پلار خو مل در اوس تے لو پات سے دل لار منستل او مور تا می چھ خبر ور ک پ جڑا وا گلا شروع کر چھ دا تا ولے نہ سس کے مو ول نو دا کر خ بک کم بیان ور اغ لما اس دا کر می تا پ چارلس پانٹ او دل تا می پ کو کو کے اس دا کر شروع کر
ڈاکٹر صاحب بہرنی حوات محیطم کملن متفاوت اخ وقت کی مو وعدہ کڑے وہ مجرات لاڑے
او د محکمه د سبز ولایت کابل کې قاضي اوس و د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زبایت خزاو مګ زما په زړه کې دا شی و چې زبایت بهر کې په بهر کې د چارلس په پوانتون کې هغه ته ژوند متفاوت او د حقوق په وانځي کې چې هغه ته دیر اغا علید دی وقت دی محل حمل توسید او جوان دی کهو متفاوت جوان دو ما چون هقل تا بزا پا عربی جبا پیدلم راجستر شو ما دی چو جب و ترجمان پا دوم کال که می پا اول کال که هر کال اویا کسا نتر پینزا اویا کسا محصلین راتلل چک سلواکیا دا د دې او بیاونه دیش نه پره ناکامېدل او بیرته اخراج یدل او تل نیمایي پاتې کېدل په دې نیمایي علت دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پېدل او ډکشنری او قاموس نه درلود د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ سترو ما وکړی شو بل دی چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې نو پا دوم کال کې مې پایلو کې د عربي ژبې په مرسته او څناڅه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکل چې دا ډکشنری د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خانه اوارد مو اخیسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم او چکسلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دی دن دی وسته د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپر راکړ شو چې ما پر رسمی اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ترجمه کوله دا سند بر رسمی پیژندل کېده د دې خبرې معنی دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان حالت تقریبا 1500 نفر په تا وو وشت خارو کې جوان کاو د دې نه پاره چلوې نه پاره دی اکثر په محل کې وعده کړی وو په چکسل واقعیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی وو قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي پاغه کې باید رسمي ترجمان اوسې چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کړو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایی کلچرونه او افغان کلچر د اروپایی خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس مایان عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناست ولاړ او خبرې. یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه، په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه هملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وای بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس چې ښه خبر ده، بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلي ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضې کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلورې چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې وو او هغه لیدلورې چې ورسته سره د نویریګیا په لاس هاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي، نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.